أساسي أو بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته راغلی نن د ماشومانو په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومانو باندې د غلط توانه د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست وایي، ستړي مشئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو او په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هرو لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلی شوی. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپلې خوښې او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه فشاخه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوست مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت یې څه کېدلی سي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاخه کارونه کوي، او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی زه شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد یې ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور دی چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دستروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو. بیا
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکړه، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنې باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي، او مور او پلار یې بیا ترېنه په کار کې استفاده کوي. چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنګونه او ناامني ده په افغانستان کې چې له تېرو لسیزو راپاتې ده. دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په طول د دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده، او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړۍ ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي، او او پورا پاملرنه نه کړی خپل ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیراوړل کیږي د تربیې لپاره، د درس تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان وهو به د درس تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده، او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کیږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبوره وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کیږي، او د کورنۍ لخوا نه ورته سمه توجه نه کیږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ لخوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کیږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کیږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کیږي، تکول کیږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی درام نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنیو لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بالاخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره، او کورنۍ په دې تمه ایتي چې مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناستي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمۍ کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده، تاسو ته معلومه ده. په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی. دا موضوع چې هر ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلود، په هر فامیل کې کم نه تاسو 15 نفره اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا لکه غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فعلاً دپاره د لاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه مېرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا اړ نه شي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي د دغو مېرمنو ماشومان او شاته کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. ګټه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاته کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاته کارونه ترسره کړي او دوی ته یو مالي جوړی پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځین بیکاره سي او د کار زمینه مورته برابره نسی، معاش مورته تعین نسی، دا حالت تاسې څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقی لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک به دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منشي ده، که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه نه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولی شوی شي نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت و او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و،
لګښت پکاري مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته، څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یوه منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي، اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقدهي ځوان له دننه راتلی سي؟
بله، تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دېګه زده کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، همغسې په آینده کې هم دوی همغسې شخصیتونه پیدا کوي، همغسې جامعې ته وړاندې کېږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کېږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کېږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به مونږ خپل اولادونه له بېتربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د خودماندۍ سبب کېږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي. که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دا کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورځ تر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کاتي یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کی، د مصروفیت زمینه مساعده کی خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کی، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کی، کسبونه زده کی، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي، له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د کسب او د کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي. لکه مخکې موږ تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. نو یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یو ستره ضربه ده او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي حقال ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو ویلې چرګان وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغسې لري، نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د مالو په برخه کې کوم سازمانونه شي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې باندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي وسه وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي. د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفه درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کی، تعلیم زده کی، هغوی د یو اقتصادي چارشې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنه ته وړاندې شي، نو دا مثبت ګام دی چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. Thank you.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د ازادي میلمه
اول که خپل نمره وا
خوم پدامامت ده.
پدامامت ده کوم زی وسیدون که
زه غزنی.
تاسو یو هنرمن یاست؟ تاسو دولک جغوی دغه دولک تاسو څومره وخت جغوی تر اوسه پوری؟
دا دولک صاحب تقریبا 40 کال کیس زوان.
اول ست د دولک را شروع کاوه و مرد څومره وو او څنګه دې را شروع کو؟
دا صاحب زه لاس کالانه وم صاحب کابل کې مې دا دولک شروع کو په دې کار پایلو.
څنګه دې را شروع کو؟ مثلا دا د شوق وو، دا ستا مجبوري وه، دا ستا خواهش وو، غوښتنه دې وه، څنګه دې را شروع کړه؟ اکثره ته وکړي
دولک څه مې زده کو. زه لاس کالانه وم بیا په کابل کې وم، دا په دې دولک باندې زما شوق وو، زه ولاړم زده مې کو. بیا تقریبا یو نیم میاست، دو میاست، درې میاست زه شاګرد وم کوچه خرابات که شاګرد وم. بیا د دولک مزده کو بیا لغه بعد ذاتی و دو تتلم کابل کې ساس کو لغه زکرالو دلت تر دې جه.
په هنر کې ډیر شان دی، رباب، ارمونیا، مطلب موږ په پښتو کې تقریبا ما چا ورېدلې دي له هنرمندانو شپوش پیته که څلور شپیته داسې عالی دي چې هغه په د افغانستان کې غږول کیږي. تا ولې دغه ډولک پکې انتخاب؟
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې وم، اوس شوق مې زما په موسیقي کې ډولک مې زده دي، تبلا، زیربغلی، باجا، دا څو شیان مې زده دي.
خو هغه زیات شوق چې دغه له ډولک سره ده؟
ډېر شوق چې مې دا هغه له تبلې سره ده. هغه جوړی تبلا نه ده؟ او ساغم غاغم
له دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو یا نورې غږېدا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ سو، که ته دغه د خپل پند ښکاره کې راته مثلا ډولک لږ راته ووایې.
دا ګزه نومېږي، دا تالسه ده.
دا اوس ته کومه نغمه
پوهېږې؟
وا وا ډیر پوزل پور ډیر ش دې ته ولې گیتا وای؟
دې ته گدا په دې وای چې دغه نومې گدا ده. اوس په دار غلې خو دغه س نوم لري، دغه س حساب لري، دغه س قاعده لري. موسیقي مس ده، دغه س هر پرده نوم لري، هر تال سوی هغه نوم لري.
زه د سپیکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسو واخستی د سې دله کدا چې د هندستاني موسیقي یا د نوم له هندستان راغلي، کدا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده.
یا دا د افغانستان خپل نوم ده، خو په هندستان کې هم دغه شی ده. او دغه یو شی دی، افغانستان ځانته دی، هندستان ځانته دی، خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دی. دا ګداسې ده، دورې هم دغسې ده، دلته هم دغسې.
ته اول سې د شروع کوو تا خبره وکړه چې زما ډېر شوق ورسره. د شوق تر څنګ تاسو کله داسې په مسلکي ځایونو کې هم هلته برخه واخیسته یا مغه شاګردي وکړه یا هم استاذي استاذ څوک درلودو چې موسیقي درته زده کړي؟
وو والله استاذ مې مو، خو زما مسلک دغه دی، پوه شوې؟ مونږ کسب دغه دی، کار هم دغه دی.
یعنې داسې ده چې ستاسو په کورنۍ کې نور هم څوک دغه کار کوي؟
والله کورنۍ کې څوک نشته، خو نور خپلوان هم ډېر دي. ما هم لغو چې زده کړې
دغه موسیقي. کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي، هغه داسې چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر حده پورې دی پکې غرکېږي، دی پکې جنون ته رسېږي پکې. تاسې کله کله دا ډولک وایې داسې پکې جذبه دې اخلي، پکې غرکېږي که څنګه یې؟
والله خامخا موسیقي قصوره کمه دي، اوس که بعض خلق وای چې موسیقي په سمه طریقه باندې وویل سي یا ورور کوم غیر شیان پکې یاد نه سي خو موسیقي توان نه لري، خو بیا څه مقصد کوم دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد.
داسې نورې خبرې وکړو له تاسو څخه، یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډوله کې چې ستاسو ډېره خوښه یې. ډېر په زړه پورې ډېر. دا درته معلومېږي چې دا اوس کومه نغمه ده؟ موږ درته کوم نوم ویلی سو؟
دا صاحب یو آواز پکې راځي، هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی باز آمدی ای جان من جان را فدا، او دغه تل څه ده وانس نومېږي. وانس
ډېر ښه. دغه تبله چې تا یوازې زده کړه، مطلب ډېرو محفلونو ته لاړې، کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډېر خوند ورڅخه اخیست، ته به ډېر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډېر په شوق او ډېر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک غږاوه؟
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې هم ډېر وخت ډولک والې تبله مې والې، خو دلته یو نرمن لغو سره مې ډېر شوق و. دلته یو دمبورۍ و، هغه د کابل له خوا و، ډېر ښه دمبورۍ والا.
دغه موږ چې کله دغه ډولزن وینو یا هغوی اورو، هغوی یا اتڼچان سره موږ خبرې کړې دي، دوی وایي سي مثلا دغه اتڼونه یا د موسیقي یا د ډول خپلې خپلې سیمې دي، مثلا د پکتیکا سیمه ده، یا مثلا د غزنی جلا ده، یا مثلا د لوګر جلا ده، یا دې خواته د زابل او د کندهار دغه سي. تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي غږولی سي؟ مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه، داسو تاسو پکې غږولی سي؟
والله خو داس چل داس د لوګر ځانته موسیقي ده، د غزنی ځانته دي، د کابل ځانته دي، د کندهار ځانته دي، پوس پارک لري پکې.
مثلا کدل ته زموږ اوریدونکي ناس یو غلط تا غوښتنه دا وکړي چې ته د لوګر یا د لوګری ساز و نغمه راته پکې ونیسه، ته باغ څنګه پکې نیسې؟
دوی بیا دغه ډېر غږیي دغه زه سوام اوس غوږ ورته ونیسه.
همدا ډول د غزنی د سیمې در معلومېږي چې مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه یې ده؟
په غزنی کې چې ده دا زموږ تاسو داس رواج هم ده لکه د کابل پوه شوې، د غزنی د ښار او څه د اطراف دي، هغه د قرباغ بیا ځانته قرباغ خو ځانته دغه لري، هغه خو اتن دي بیا د قرباغ علاپای نومېږي.
ته یو علاپای یو ترس په دغه کې په دغه شکل
غزنی کې دا د بخار کې بیا دا بابایدار او دا ګندشکا کو دا شیان چلیږي ډیر. زه به درته وایم
ډولک څه ته وایې کنه؟ تاسو په ټول شپې رڼولې صحیح، داسې یو وخت چې ما تاسو دلې شپې م رڼولې د ډولک په حالو باندې ستړي کول یې نه تاسو؟
والله ستړي کېدو خامخا خو شوق ولک پې پوهېدو س نه ستړېدا پوهېدو نه پشې مقصد شوق هم نه پوهېدو س موږ ستړي کېږو که
دغه لاسونه به مو نه خوږېدو باندې
یا والا یا مونږ نه پوهېدو په ځان باندې. هغه د لاس خویدا زه به درته وایم چې یاره که بې جایه ووږي بیا د لاس خوږي، که په جای ووږي بیا نه خوږي. هغه یو جای شته،
مطلب خپل هنر به ورسره کړې.
هنر دا هنر ده، دا خو زور نه غواړي. دا
یعنی که غلطي وکړي لاس خوږيږي؟
که غلطي وکړي لاس پرې کوي.
یو بل ډولکي سره ما کله څو وخت مخکې خبرې کړې وې، هغه ویلي چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړي وو، تا هم کله کله دا لاس ورته سره کول؟
یا یا زه دغسې نه کوم. او ما در ته وویل سړی چې بې جایه لاس ووږي او بې جایه لاس ور واچي ذاتي لاس هم پرې کېږي او خامخا تاوان ورته کوي.
دغه موسیقي ستا ژغول دا رباب چې دي دغه څه ډولک ستا واهه په خپل وخت کې، یا یې وهې یا شاید په راتلونکي کې بیا ووې، تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي؟
والله سندرې مې ډېرې ویلې. په کرباغ کې وم ډېر وخت، ما باجا والا آوازونه مې ویلې ذاتي. اوس دلته سره راغلی یم، دلته نه دی ویلې.
دغه ډولک چې دي واهو ما ځینې ډولکیان لیدلې دي، هغه سندرې مو سره ویلې. تا به له ډولک سره هم سندره ویلې که نه؟
والله له ډولک سره خو مې نه ده ویلي. ما در ته وسه یو پنځه کاله شپږ کاله اته کاله په کرباغ کې وم، بیا مې دورې آوازونه ویل.
استاده که مثلا تا د ډولک سره سندره ویلې ده یا دې نه ده ویلې، اوس که دلته یو سندره له ډولک سره راته ووایه.
صحیح زه بیا ووایم کوم آواز درته ووایم؟ ته ووایه.
ګوره مثلا پښتو پارسي دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي، دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو. که یو وار پښتو ووایې او بیا پارسي ووایې نو خوند به وکړي نو؟
زه یو آواز درته وایم ذاتي کاره کوم.
راځه مهرباني.
والله داس دغه سو دلته ډیر وخت آواز نه ویلې، دلته لږ دغه رااله اوس یو آواز وایم درته.
مطلب زه لږ انتظار وکړم، اورېدونکي انتظار وکړي.
یو آواز د ما په کرباغ کې ډیر وایو، هغه به درته وایم. مست منګې بروړې ده سړی مې دل بروړې ده، مست منګې بروړې ده سړی مې دل بروړې ده، عالمل نسيار په نور وړې ده، عالمل نسيار په نور وړې ده، مست منګې بر مستی کرشد دیدن کی جی، مستی منگے بروڑ دے مستی کرشد دیدن کی جی، مستی منگے بروڑ دے لنگ غرم کی لیلا کور کبھی خوبون، مستی منگے بروڑ دے سلم دل بروڑ دے عالم لال سیار پونر وڑے دے، عالم لال سیار پونر وڑے مست مل گئے بر.
واو دیش دیش استاد زدا سره مرمی جی سستا جب مورنی جب پشتو نه ده،
مورنی جب پارسی ده صاحب.
چې پارسی دنو بیا خو لتا په پارسی می وسند راورو.
او به و
زه مهربانی
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منی صد همچو من، قربان تو قربان تو. گفتی که جانانی تو جانان من، جانان من. گفتی که هی رانی کهی ای ران تو، ای ران تو باز آمدی ای جان من، جان را فی فدا یه جانت.
واو واو دیر پزل پوری استاد. استاد هر کسبگر، هر هنرمند، هر د خپل مسلک خاون په اوسنی وخت په خپل تللیو پسې ډیر خوابت دی. حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړه پسې ورځي. ته په دا خپلو هنرمندانو پسې، په دا خپلو تللو پسې، په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابدی که نه یې پسې خوابدی؟
والله خامخا نو زموږ غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللي دي خدای دې وبخښي، خامخا سړی خوابدی کېږي، خامخا دغه کېږي.
استاد که چیرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای، خان قرباغی، مطلب بیلتون، داسې په زرګونو په سلګونو نور دي، کنه که هغه وخت ته وایې د هغې زمانې ډولک غږونکی وای، دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وس له چا سره دې موسیقي غږولی؟
والله خو داسې چل داسې ما ته پخپله د په د موسیقي خو دوه رکمه دي پوه شوې. هغه خلک هغه غټ غټ استادان چې دي هغه آرام موسیقی جغایی پوسوی دوست زوانان سیدی دا خو مالی ساز کهی موسیقی دو بخش دی پوسوی دست مالی ساز کهی آغا زانت دی آغا استازی آوازون سوای آغا زانت دی ما تو پخپل یارا پا دا خپل و نرک زوایم سه دا طول زوان و سراوی دا دغس استازان و سراس لکه خان کرباغی و لکه استاز آوالمیر و یا دا نور نشناس دا خلق کله پیدا کیوس غ خلق زانت خلق
شه دا غو خلق غ ترزن خوم رغول سیکانه سی مثلا خان کر باغی د جلا موسیقی د ټول افغانستان کې ډیر یو پزل پوری موسیقی د مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او د سپزرګونو پسلګونو نور دا غ خان کر باغی نغمی دی په دغه کې خوشی دی په پډولک کې.
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم، خو د خان قرباغی اوازونه مې زده دي خو اوس نسته راسره. دا
مثلا سندرې خو دې نه دي مطلب یا دې له ذهنه وتلی دي یا تا په هغه دغه کې وی نه دي په ډولک خو هغه نیولی سي کنه په ډولک کې راته ونیس.
د خان قرباغی صاحب وای مای په بام ولاړه یې زنګېږې ولیله درنګ دې ولې زیړ ده جانان.
استاد تاسو پوهېږئ چې له تېرو تقریبا شاوخوا دوو کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده. کله کله داسې په کور کې کله تنها سي یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم وکړي ډېر غم در ولاړ سي کله کله موسیقي غږیې؟
والله زه خو په خپله سده بندیز راغلی دولک مې نه ده ژغولی په دې سه وروره ته خوندم نه کوي اوس وخت یې نسته پوه شوې. یا نیغه کوم
یعنې هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي؟
په فکر خو مې ګرځي والله کله کله په دا میز میز باندې چوکۍ ملکۍ باندې کښېنم له ځانه سره غږوم خو مقصد دولک سره مې نه ده والی.
کله کله چې نه د سندره مندرم د سل ځان سره زمزمه کوي کنه زمزمه کوي؟
مو خو نو خامخاس پیاد راس کله کله بیا आवाज هم له ځان سره وایو.
د سل موسیقي په ولا باندې کوم خاطره ته د جوړک په ولا لري نه لري؟
خاطره خدا چل د ما تر ټول سر دا خاطره مې دغه د سازو ته تلم خو خوشاله وم وروره خو سات مې تیر و خزوان مې برابر و دغه خاطره ده.
مثلا په دا دور دغه کې چې تاسو کوم د محفلونه د موسیقۍ کول تاسو به پخوا داسې د زنانو محفلو ته تلئ که نه تلئ؟
والله صاحب په هغه وخت زه کوچنی وم خامخا ښځو ته موساس کوو په هغه وخت کوچنی وم د تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کېږي زه دغونه لک وم لس کنه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم بیا ښځو ته تلو دوه نفره وو.
یو سړی به بل و هغه به اوازخوان و او ته به چې وی سندرغاړی به و او ته چې کوې ستا به ډولک ورته ژغوو؟
ما تبله واله هغه جوری تبله نه ده
جوری تبلې دي
هغه مې واله اوازخان نه وم په هغه وخت.
اول وار سیدی موسیقی را شروع کرد. اول وار دی چیز دست محفل تسلاری سر دور محفل و دریادی جی؟
و پیاد که خم اول سر سمزده که بیا دلت دغت اولارو چل ستون خواته یو جایو بیا غک یو شناخته و لغو سرت للو و ما پیاد که سوال سر
مثلا آلت استلاری آلتا که کیفیت را تا بیان که چی حالت تی چنگو خوشحالو وی خپوی چنگو
یا خوشحالو ما دیر خوشحالو پدیس ما موسیقیز دا که بیا اول پرگرامی و دیر خوشحالو ما
دست پرگرامونو دیم کردی چی آقا پا افغانستان که یا مطلب پا بلزه که دست پا تلویزیونو که یا پر روگانو که آقا بیا راغیلی دیا خبروانی
ولا مو خو کچنای و بیا مو نیتلیل چیری دست تلویزیونو تلویزیون تا یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا دنده چې وه هغه دغه ډولک شغول و له دې لارې تاسې هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره په کېده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والله صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سه وروره هغه وخت مثالا 15,000 لس زره به مې د شپې پیدا کول اوس وروره څه ده کورم په کرایه ده مقصد اوس کراچیوانی که او رو بل کار خو ما ندازده نتی زوندم سر خراب ده یو چه وقت خو اغا یو کارت می و ساغم را چه وقت ده وی سنگردی وی وقت پرساوی ده دست ده دست
نوست اقتصادی حالت که دیر سر کمزوره ده؟
والا اوس می اقتصادی حالت سر دیر کمزوره ده پا دیر سر رو کراچیوانی که مثلا 200 روپی دو روزه گتم اغا ده کور ده غم نکیگی ده کور گزاره نکیگی و
مثلا که ده ده خود وکاله و توش موسیقی بندی بندیز ده که ده موده نور غزیجی پسی ده موسیقی بندی نورم بندیز ده گیجی ده خپل هنر خوب در زیریجی نه
یا ده خپل کسب ده ده چیرز ده ایریگی راچ ده خود سهر سو ده غسی ما نیریگی
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کېږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
والا دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې د هغه ارمنیایي ده دیر غط غط اونرمندان دی او پا کرباخ کسی دی آغام دوستان دی آغام مقصد سازم کهی هر شای
ستا پا بچانو که خودش چوک نسته سی مثلا داغ کار که
یا دمو پا کور کسی اوز فعلا چوک نسته یو زوی ما یو زوی می ده لسکلانه ده بل ذاتی چوک نلارم یا داغ یو زوی می ده
داغ زوی دی بیا شوک لری او سر نیلری چنگ ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته
داسې معلومیږي چې کله کله یې ورخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ژغیي مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
لا شوق خامخا شته ورسره خو زه نه پرېږدم
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې څه دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه سي
والا یا هغه څه هم نه ده خو مقصد هغه زور ته وایم څه مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدم
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبله چې دی هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل سي څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل سي
والله خو دا سر ده زه وایم څه دغه څه وخت به لکه په ما سه راغلې دغه څه وخت به په هغو باندې هم راسي موسیقي داسې شایي داسې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والا غوښتنه خو م دا ده سه موسیقي آزاد سي خلک لږ په شوق سره وګرځي لږ آزادي سي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان مې نه کېږي
ته چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه پکې اورله تاسو څخه
Thank you. دته قطغانی تال وای
دا د موسیقي یو طرز د یو سبک ته
وو د موسیقي یو سبک د قطغانی ورته وای
دا داسې ځای معلوم دی چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان د قطغانی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستی قطغانی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې
کې و ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکې راځي
بوی ساز قطغه میده میده کار بزن خراب تن بینا او بچه کار بزن
دغه آواز پکې راځي ډېر آوازونه پکې راځي خو دا یو مالی دغه د تال ده
ملي سندرې کې ستاسو کومه سندره ډېره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډېره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وږغه یې
والله زما خوښ خو دغه یو آواز دی د وطن دپاره دی
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلاں پکے کرما پماد روح نگران دے گلاں پکے کرما وطن جنت نشان دے گلاں پکے کرما
استاد تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسئ لکه غزنۍ دلته اکثره خلک ولسي طبیعت لري هغه کلاسیکل موسیقي یا مثلا هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري ولسي سندرې اوري تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري داسې د اتڼ موسیقي هم پکې غږولی سي په دغه ډوله کې
وو د اتڼ ډولک مې هم زده دی خو څوره کمه دي اتڼ
مثلا که موږ د تا دا غوښتنه کوو چې څو رقم اتڼ ده ته یو رقم ډولک راته وږغوه او دارم دام راته ووایه چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده څه ډول د اتڼ کېږي
څه دا زموږ د غزنی اتڼ دی الپای ورته وایي دا ځوانان ډېر خوښوي او ډېر ښه اتڼ ده
د آزادي میلمه
Hello, you know, hello, Mr. Hello, you know, hello. مدزړه کبا کبا